د مشال رادیو د سې شمې د ورځې خبرونه لدی غړې پیلېږي. په دې سهارنه یو خبرونه کې موزه نجیب امیر او اسرار علم مومن هرکلی کو. په دې خبرونه کې د ترهګرۍ په اړه د پاکستانی چارواکو د سرګندونو، بلوچستان کې د یو ډایلایز قبر د موندنې، او د امریکا او پاکستان ترمنځ د ستراتیژیکو خبرو او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه او مرکې لرو. نور راپورونه او نور موضوعات روس صدر پیژنو، خو په سر کې خبرونه د اسرار علم محمد نه.
سحر مو په خیر لومبه د مهم خبرونو لنډیز. پاکستان ویلی دی لوسلوالو طالبانو سره د سولې خبر یا پرځد دی عملیات یوازې د قومي اتفاق رائے پر بنسټ کامیابې دي شي. امریکایي او پاکستانی لوړ پورو چارواکو د څبان د دریو خلو لزند وروسته پروند د دوه هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکي ډایلاګ یا مذاکرات لومړنۍ غونډه وکړه. او امریکا د افغانستان له بګرام زندانه د هغو قیدیانو د خوشې کولو په اړه افغان حکومت ته خبرداری ورکړه چې خطرناک مجرمان یې بولي. اوس د خبرونو تفصیل. پاکستان ویلي دی له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې یا پر ضد عملیات یوازې د قومي اتفاق رائے پر بنسټ کامیابېدای شي. پرون قومي اسمبلی ته په خپله وینا کې د کورونو چارو وزیر سودوري نصر علي خان وویل چې وزیر اعظم به لومړی له خفیه ادارو پارلماني مشرتابه سره مشورت کوي، او له هغې وروسته به بیا له قومي سیاسي مشرتابه سره سلا کوي. دا په داسې حال کې ده چې حکومتي ګوند او مسلم لیگ نون په غونډه کې پرون د پاټۍ زیاتره غړو د وسلوالو طالبانو پر ضد د پوځي عملیاتو ملاتړ وکړو. په دې موقعه نواز شریف وویل چې غریبا لمین زوړی او پاکستان به هیڅ چاته اجازه ورنه کړی چې زمکه یې د گاونډي هیوادونو پر ضد استعمال کړي. لدی وړاندې د حکومتي ګوند موقف او چاغوی لوسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې کول غواړي. امریکایي او پاکستانی لوړ پوړو چارواکو د څبان د دریو کالو لزند وروسته پروند د دوه هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکي ډایلاګ یا مذاکراتو لومړنۍ غونډه وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز سره وکتل. په دې موخه جان کیری وویل
The strategic dialogue that we're engaged in now is really just the latest indication.
زمون ترمنز روان ستراتیژیک ډیالوګ د دوړو هیوادونو د ګډې سوکالۍ د زیاتولو لپاره د ګډې ژمنې او د هغو اقتصادي ازمختونو حل دی چې پاکستان ورسره مخامخ دی. بل هدف زمون د امنیتی اړیکو درک هم دی.
The vitality of our security relationship.
د امریکا او پاکستان ترمنځ د ستراتیژیکي ډایلاګ پروسه په 2010 کال کې وروسته له هغې په ټپه ودرېدلې وه چې په ځینو مسلو د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې کړکېچنې شوې، چې یوه وجه یې هم د امریکایي خاصو ځواکونو لخوا په پټاباد کې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن په استوګنځای عملیات وو چې هغه پکې ووجل شو. کیری ویل پاکستان دا صلاحیت لري چې خپل ولاړ اقتصاد پر مخ بوزي، او د په خبره د 21مې صدۍ پر مختللې اقتصادي هیواد جوړ شي. بلخوا سرتاج عزیز ویلي پاکستان تم لري چې امریکا به پاکستان ته د یو مهم ملګري په سترګه قتل شروع کړي. د پاکستان د بشر حقوقو کمیشن وایي د بلوچستان صوبې په خوزدار کې د موندل شوي ډلهیز قبر په اړه د تحقیقاتو لپاره یې چارواکو ته خطونه لیږلي. د یاد کمیشن مشرې زهرا یوسف نن مشالې ته په دې اړه وویل
نو
موږ وایي موږ د کورنیو چارو وزیر او د بلوچستان وزیر اعلی ته په دې حق له خط لیکلی. هغه کورنۍ چې خپلوان یې له درک د اندېښنه لري چې کېدای شي دغه موندل شوي مړي د دوی د خپلوان وي. د ورکو خلکو په زرګونه کیسونه دي. موږ پخوا هم حکومت ته ویلي وو چې له قانونه سرغړونکو ته سزا ورکړي. یاره دوی چې د ایشیا د بشر حقوقو ادارې ایشین هیومن رائټس کمیشن پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي وو چې د بلوچستان په خوزدار کې د خواوشا یو نیم سل مړو ډلهیز قبر موندل شوی. د بلوچستان د کورونا چارو د محکمې سیکرټري اسد ګیلانی نن مشال ډیو ته دغه لوی قبر موندل ومنل، خو ویل چې د موندل شو مړو شمیر دیالس دی. تاسو لمه شاله ډیو خبرونه اورئ. د خان عبدالولی خان ټبر بیگم د سیم ولی خان له حکومت په کلکه غوښتنه چې د مذاکراتو یا عملیاتو د لارې د په ملک کې امن پر ځای کړي. پرون په پیښور نشته حال کې د بچا خان او ولی خان د کلیزي دستوري ته په خپل وینا کې بیگم د سیم ولی خان ویل
چې کلمه یې قبرې کوم کلمه یې دې ته ځو کلمه یې دې ته ځو سرونه یو دې کې او د خان د دې افت چې کوم مصیبت ته راغلي دي زه یوازې پښتانه نه یم، پنجابیان هم پکې مري، سندیان هم پکې مري، او د بلوچستان په اړه تپوس ته کوم کینه دې نه یو لار روکاږي دوشي بھی خصاصو بلاده.
بیگم نسیم علی خان تور ولګو چې په ملک کې د ترګری بجه د حکومت غلطه پالیسیانه دي. امریکا د افغانستان له بګرام زندانه د هغو قیدیانو د خوشې کولو په اړه افغان حکومت ته خبرداری ورکړه چې خطرناک مجرمان یې بولي. د پینټاګان وایاند کرنسی وان پرون ویل افغان حکومت د 30 قیدیانو د خوشې کولو دنده د بګرام زندان په اړه د څېړنې کمیټې ته سپارلې، خو د خبرداری ورکړه چې یو شمېر د بندیان د سړک د غاړې چاودنو او ځنی نور پر افغان او بهرنی ځواکونو په حمله تورن دي. د ناتو عمومي منشي رفیق رسموسین هم ویلي دي چې هغه تبا پر دې اندېښنه وي که چیرې دغه قیدیان د سیاسي وجوهاتو له کبله پرېښودل کیږي. له بګرام زندانه د بندیانو د خوشې کولو مسله د کابل او واشنگټن په اړیکو کې د وروستي کړکېچ له مهمو عواملو څخه ده. د ناتو عمومي منشي خبرداری ورکړې که چیرې افغان حکومت له امریکا سره ډېر زر دوړخیز امنیتي تړون لاسلیک نه کړي نو ممکن د حکومت د پوځ لګښتونه پوره نه کړی شي. اندري فوغراس موسین د ګل پورز ویل که چیرې د روان کال په پای کې له افغانستانه بهرني ځواکونه ووځي نو د دې هیواد لپاره به ګرانه وي چې بهرنۍ مرستې ترلاسه کړي. دا په داسې حال کې ده چې واشنگټن ګواښ کړی که چیرې افغان حکومت له امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک نه کړي نو له افغانستان څخه به خپل ټول عسکر وباسي. او په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد د مبارزې او څارنې ګډې کمیټې په ځینو حکومتي ادارو کې د فساد په اړه اندېښنه څرګنده کړه. دغې کمیټې په دې وروستیو کې د کډوالو وطن ته د ستنېدونکو چارو، ټولنیزو چارو، شهیدانو او لوړ زده کړو وزارتونو او د اداري اصلاحاتو په کمیشن کې د فساد د شتون په اړه څېړنه کړې او د ګل پورز د خپل کار د نتیجو په اړه خبریالانو ته معلومات ورکړل. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
سلام پختونخوا،
ستاسو د نیکمرغه سهار په هیله په سلام پختونخوا خبرونه کې نجیب عامر ستاسو هرکلی کوي په روانه خبرونه کې. د پاکستان وزیر اعظم وایي تر څو ترهګر ځپلی شوي نه وي پرمختګ نشي کیدی. د بلوچستان په خوزدار کې د یو ډله ییزه قبر د موندل کېدو حال درکو. میرمن نسیم ولی وایي ترهګر د پوځ پیداوار دي، هغوی دې ختم هم کړي. د پاکستان او امریکې ترمنځ په ستراتیژیکو خبرو هم راپور او مرکه لرو. د افغان خبریالانو د روزنې لپاره په جلال آباد کې یو ورکشاپ وشو.
قسم موخه او هدف دا دی چې د 2014 کال په ټاکنو کې د ژورنالیستانو امنیت څنګه خوندي کېدی شي، یو درست میکانیزم ته ضرورت دی.
د قبایلي زده کوونکو د یوې ټولنې د جوړېدو حال هم درکو چې یو غړي مشال لیډیو ته وویل.
څومره تعلیم سره تړلي مسالې دي، داغې د پاره مو باقاعده کار کوو. ماشومان سکولونو ته نه ځي، داغې د مور پلار سره مونږ ورځو، هغې ته به وایي چې تاسو خپل ماشومان سکولونو ته ولېږئ.
تر څنګ یې څو نور راپورونه او څو خوږې سندرې هم د دې خپرونې برخه دي، راسره اوسئ. رازو د خبرونې مهم او د سر راپور ته. د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر چودري نصر علي خان له سرګندونو خبرو چې وایي که وسلوالو خلاف عملیات کول وي نو قام او سیاسي ډلو له به یو کېدل وي. په د سرګندونې نوموړي پرون په اسلام آباد کې کړي. زموږ همکار تاشي بعد اسلام آباد نه د ټلیفون په کرخه را سره ده. ګرانه همکاره، دوی د سیاستوالو او د قوم د یووالي طرف ته اشاره وکړه، په دې کې پوځ ته هم اشاره وکړه چې د درې واړو له به یو کېدل وي چې دغه عملیات کول وي، او دا سرګندونې نوموړي چیرته کړي؟
جی نجیب عامر، څنګه چې تاسو وینو 13 ماښام چې د قومي اسمبلی غونډه کله شروع شوله نو په هغه کې د ملک د روان صورتحال په حواله چې دینو د داخله چارو کم قومي قامي دغه وزیر چې نو هغه په خپل خطاب کې په صورتحال باندې خبرې اترې وکړلې. نو هغه چې کوم د مسلوال طالبانو سره کوم د مذاکرات په اړه پرمختګ شوی دی، د هغې نه قومي اسمبلی کې کوم ممبران چې دي غړي چې دي هغه خبر کړل. په دې لړ کې هغه وویل چې د ملا فضل الله په قیادت کې چې کوم کارکوونکي وسلوال طالبان دي، هغوی مذاکرات نه غواړي، هغوی مذاکرات شاته کول غواړي، ځکه چې کله دوی په د مذاکراتو لړ کې دغه ډېر پرمختګ وکړ نو په بنو کې حمله شول او دغه شانتې چې دی نو دا د مذاکراتو د عمل چې دی نو دا یو وار بیا په شا لاړو. د په دې موقع باندې وویل که چېرې د وسلوال طالبانو پر ضد باندې اپریشن کول وي نو ټول قام او سیاسي ډلو به یو کېدل وي. دغه شان دغه د فوج کردار هم په دې باندې اوستایلو. د په دې موقع باندې ویل چې ما د دلته په اپوزیشن کې اتفاق نه ښکاري، نو موږ باید چې دا خپله فیصله لا تر د دې اتفاق پورې وځنډو. نجیب عامر په دې موقع باندې دا هم ویل چې د موږ د مذاکراتو په حق کې یو، حکومت اوس هم د مذاکراتو په حق کې دی او چې کومې ډلې مذاکرات کول غواړي د هغې سره به مذاکرات کولی شي، خو کوم چې دغه شانتې مذاکرات شاته کول غواړي د هغې خلاف به اقدامات کولی شي، بالکل به د هغې سره مذاکرات نه کېږي. نو ده وویل چې یو طرف ته یو ډله چې دی هغه مذاکرات غواړي او بله ډله مذاکرات نه غواړي، هغې خپل عملیات هغه شان جاري ساتي، نو څنګه به دا مذاکرات مخ په وړاندې بوتلی شي. نجیب عامر اخیر کې ده وویل چې په دې معامله باندې چې دی نو یو سیاسي ګوند هم سیاست نه دی په کار، هغه دې راشي، ځکه چې دا یوازې یو سیاسي ګوند مسله نه، دا د پوره قام مسله، دا پوره د پاکستان د امن مسله ده. نو باید چې دغه ټول سیاسي ګوندونه او د پوچ دی نو دا یو موټی شي او یو آواز شي او د پاکستان کې د امن په ځای کولو لپاره کار وکړي.
ډېره زیاته مننه. د په دې اړه وروسته د میرمن نسیم ولی خان څرګندونې هم دراورو. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پرون په اسلام آباد کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل تر څو ترهګري ختمه شوې نه وي پرمختګ نشي کېدی. د همداراز وویل چې پاکستان سوله ییز هیواد دی او د ټولو ګاونډیو سره ښې اړیکې غواړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي په سیمه کې د تروریزم له منځه وړلو پرته اقتصادي وده ناشونه ده او په خبره یې موږ په سیمه کې د خوشحالۍ او سوکالۍ یوه نوې لړۍ پیلوو چې د پاکستان په ګډون به د سیمې لپاره ګټوره وي. نوموړي همداراز ویلي پاکستان سوله خوښه هیواد دی او له خپلو ټولو ګاونډیو هیوادونو سره سوله ییزې او ښې اړیکې غواړي او په دې لړ کې به خپلو هڅو ته دوام ورکړي. نوموړي دا خبرې د دوشنبې په ورځ د پاکستان په پلازمېنې اسلام آباد کې د دې هیواد د واکمن مسلم لیگ نون ګوند د پارلماني غړو غونډې ته د وینا پر مهال کړې دي. په اسلام آباد کې یوې باخبرې ځایي سرچینې ازادي راډیو ته وویل نوموړي دا غونډه له وسلوالو پاکستاني طالبانو سره د خبرو اترو یا هم د عملیاتو لپاره د سلام مشورې او تګلارې جوړولو لپاره رابللې وه چې په ترڅ کې د دې ګونډېرې غړو د طالبانو په ضد د عملیاتو غوښتنه کړې ده. د پاکستان د واکمن ګوند غړو د طالبانو په ضد د عملیاتو غوښتنه په داسې وخت کې کړې چې د پاکستاني وسلوالو طالبانو عمومي وایند شاهد الله شاهد په روانه اونۍ کې د دریم ځل لپاره ویلي موږ له حکومت سره خبرو اترو ته چمتو یو، خو حکومت ته پکار دي چې په دې اړه خپل دریځ څرګند کړي او د تېرو حکومتونو په څیر د په مذاکراتو سیاست نه کوي. پاکستانی پوځ د روانې میاشت په 19 نیټه په بنو کې د هیواد پر سر تیرو تر بمی چاودنې او په 20 نیټه د پنجاب ایالت په پینډۍ ښار کې د هیواد د پوځ عمومي قمندانې ته نږدې تر ځانمرګي برید وروسته د وسلوالو طالبانو پر ضد په شمالي وزیرستان کې هدفي عملیات وکړل چې په ترڅ کې د هیواد د پوځ د عامه اړیکو دفتر په وینا د 6 بهرنیو سخت دریځ وسلوالو په ګډون لږ تر لږه 30 وسلوالو وژل شول. د پاکستان یو شمیر مذهبي ګوندونو د دوشنبه په ورځ د هیواد پر حکومت غږ وکړ چې د وسلوالو طالبانو پر ضد د عملیاتو ډډه وکړي، ځکه چې دا به ډېرې خطرناکې پایلې ولري او په خبره پوځي عملیات د ستونزې حل نه دي او د دې په ترڅ کې به په پاکستان کې روانه ترهګري ختمه نه بلکې لا ډېره شي. د نواز شریف په مشرۍ د پاکستان نوي حکومت د تیر کال د سپتمبر په 9 نیټه په اسلام آباد کې د دې هیواد د یو شمیر سیاسي او مذهبي ګوندونو یو ټول ګوندیز کانفرنس رابلل چې په ترڅ کې له وسلوالو پاکستاني طالبانو سره خبرو اترو تر لومړیتوب ورکړل شو او پوځي عملیاتي د وروستي انتخاب په توګه وټاکل شول. خو د همدې کال د نومبر په لومړۍ نیټه په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بي پیلوټ الوتکو په برید کې د پاکستاني وسلوالو طالبانو د پخواني مشر کی مولا مسعود تر وژل کېدو وروسته طالبانو له حکومت سره خبرو اترو انکار وکړ. د یادونه وړ ده چې په دې وروستیو کې د خیبر پختونخوا په ګډون د پاکستان په ډیری ښارونو کې په تروریستي پیښو کې ډیروالی راغلی چې له امله د دې هیواد مرکزي حکومت د ځینو مذهبي او سیاسي ګوندونو تر سخت فشار او نیوکو لاندې دی.
تاسو زموږ د همکار راپور اوریده. د پاکستان دریو ګوندونو په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتي انتخاباتو د زر ترسره کېدو غوښتنه کړې ده او دوی په دغو انتخاباتو کې د اتحاد اعلان هم کړی دی. دغه درې واړو ګوندونه کوم کوم دي په دې اړه له پېښور نه زموږ همکار معلومات راکوي چې همدا شیبه د ټلیفون په کرخه را سره ده.
ډېره مننه نجیب عامر صاحب څنګه چې تاسو خبرو کا په خیبر پښتونخوا کې دغه درې لوی ګوندونه پاکستان پیپلز پارټي او عوامي نېشنل پارټي او د جمعیت علما اسلام د فضل الرحمن ډلې پرون دغه فیصله کړې ده چې دوی به په راتلونکي ټول ټاکنو کې چې د مقامي حکومتونو لپاره کم ټاکنې کېږي نو دوی به په ګډه سره خپل امیدواران راولي او په دوی به دغه ته سفري کوي لکه د دریو ګوندونو اتحاد نوم ورکړی دی او د دې لپاره دوی د عوامي نېشنل پارټي پخوانی صوبایي ستر سکرتر میرتیار حسین چې خیبر پښتونخوا پخوانی د اطلاعاتو وزیر هم دی هغه به چیرمین وی او دې سره د جمعیت علما اسلام سینیټر حاجی غلام علي هغه به د جمعیت علما اسلام د طرفه د وایس چیرمن یا مرشال چیرمن وی د پاکستان پیپلز پارټي له اړخه د وفاقي وزیر پخوانی وفاقي وزیر نجم الدین خان به صوبایي ستر سکرتر وی دې دغه پریکړه پرون په پیښور کې کړې ده او دې ویلي دي د څنګه چې تاسو هم وویل د صوبایي حکومت نه وختونه کړې ده چې په صوبا کې دي دا مقامی حکومتونو لپاره د ټاکنو زر تر زر اعلان وکړي او دا هم ویلي دي چې په صوبه کې چې دي دا ټاکنې کوي نو د ځی کم ګوندونه دي نو هغه به په ځلی سطح لکه په خیبر پښتونخوا کې شپږی ځلی دي یا پنځه ځلی دي نو په هر ځله کې به د درې ګوندونو تنظیمونه کوي او هغوی به په خپلو کې یو متفقه امیدوار یا کاندید راولي او کوم ګوند چې د دغه کاندید یا متفقه کاندید خلاف امیدوار راوستو یا هغه ټاکنې کوي نو د هغه خلاف دغه ګوندونه بیا
په شریک لای همر جوړه سکر نام کار یو بل موضوع د سه ټاکل شوی و چې د پښتونخوا سره د تعلق لرونکو ملال یوسفزی د کتاب زه ملال يم مخکته نن په پیښور کې په زنو سیمو کې کیږي د دې سره روستي معلومات څه دي تاسو سره دا سه راپور نه هم دي چې د غونډي خایونه شي ځکه د حکومت له خوا په بندیز اعلان شوی
بالکل تاسو صحیح وې د پیښور پهنچون کې ایریا سټڈی سنټر کې د باچا خان ایجوکیشن فاونډیشن لاره دا ایریا سټڈی سنټر او یو د غیر دولتي موسسې اس پی او هغه نن دغه پروګرام کړو چې د ملالا یوسفزی باندې چې کوم کتاب لیکل شوی دی آی ملالا نو د هغه د مخکتنې دستوره وا خو په عین وخت کې بیګا دغه د باچا خان ایجوکیشن فاونډیشن کوم مشر دی خادم حسین چې هغه په دغه منتظمینو کې هغه دغه اس ایم اس کړی دی یا دغه خبریالانو ته ویلي چې په عین موقعه د صوبایي حکومت یو وزیر په پېښور پوهنتون باندې دغه فشار اچولی دی چې دغه پروګرام د اونکلی شي نو هغه دغه خادم حسین چې کوم چې د دې پروګرام لپاره خبریالانو ته هم بلنه ورکړل شوی او په دې کې چې کوم تقریر کوونکو هغه ته هم ویل شي چې بنن د پېښور پوهنتون کې په دغه پروګرام کې ګډون کوي نو دا هغه نه معذرت غوښته او بخښنه غوښته وا چې د صوبایي حکومت لاره ودی فشار دی دا به ما چې په ملالا باندې کوم کتاب لیکل شوی دی نو په پاکستان کې خو په هغه هیڅ بندیز نشته خو دا یو وسلوال طالبانو دغه غواخونه ورکړي درکې ورکړي چې کوم دکاندار یا کوم دکانونو کې چې دغه کتاب خرڅیږي نو هغه ته به دی نقصان ورسوي نو دغه فیصله د خادم حسین په وینا صوبایي حکومت هم دغه غواړي چې داسې دي چې درکې ملونه شي
زمون همکارو له پېښور نه په روانو چارو باندې تاسو ته معلومات درکول لوي د مې وروسته کوټه ته ورځو
دا مشال ریډیو ده
په داسې حال کې چې په رسنیو کې وخت په وخت د بلوسو د ترې تمکیدلو راپورونه مخې ته راځي پرون داسې یو مهم خبر لسیمې نه دا و چې د بلوچستان په خوزدار سیمه کې یو ډله ایزه قبر موندل شوی چې بیلابیل راپورونه دي چې د څومره کسانو جسدونه دغلته موندل شوي دي. د خبرې د سپیناوي دپاره په کوټه کې زموږ همکار د ټلیفون په کرخه راسره دی. ګرانه همکاره، د ډله ایزه قبر په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکوي، حکومتي چارواکي څه وایي، د بشري حقونو کمیسیون په دې اړه څه وایي، په خپله بلوڅ څه وایي، د دې شمېره څومره ده؟
مننه عامر. د خوزدار توتک سیمه ده، لومړی به زه وایم چې خوزدار د بلوچستان یو بلوچ میشته سیمه ده چې له تیرو دریو یا څلورو میاشتو راهیسې پکې حالات بیخي زیات خراب دي. دلته له دې راهیسې د بلوڅو د ترېتم سوي بلوڅو خراب سوي مړي منل کېږي. خو د اتوار په ورځ باندې دا یو خبر رسنیو ته راغی چې هغوی وویل دوه تنه په مرموز ډول باندې خراب سوي مړي، او د دوه تنو موندل شوي دي چې د سیمې قبایلي مشرانو رسنیو ته وویل د خوزدار سیمې چې په توتک سیمه کې مړي هلته په موندل شوی دی چې په هغه کې مړي زیات دي، خو یوازې دغه دوه مړي د دوی چې کوم شپانه وو هغوی راخیستي دي او هغه د راوړل کېدو وو، خو هغه نور د دوی په خبره چې د راوړلو هم نه وو، نو ځکه هغه د دوی شپنو هغه مړي هلته پرېښودل، او یوازې انتظامیه ته د سیمې امنیتي ځواک خبر ورکړ چې همالته یو قبر دی او په هغه کې دومره مړي موندل شوي دي. خو بیا تر هغه وروسته پرون د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر میر سرفراز بوکتی او هم اسد ګیلانی چې د کورنیو چارو سکرټری دی مشال راډیو ته د دې تایید وکړ چې پرون یوبولس نور مړي له همدې قبر څخه میلاو شوي دي، چې دا وخت په کیسه باندې د دیارلسو خراب شویو مړیو د موندلو تایید کیږي. خو ځینې آزادې سرچینې یا هم د بلوڅو چې کوم سازمانونه دي هغه دا ادعا کوي چې دغه مړي تر سلو زیات دي. په خپل د هیومن رایټس کمیشن د ایشیا لخوا یو خبر راغلی و هغوی هم دغه بلوڅ سازمانونه د هغوی په خبره ادارې کړي ول چې په دې کې تر سلو زیات مړي موندل شوي دي، او ورسره په بلوڅو چې کوم تر تمثیل بلوڅ د هغوی کورنۍ دي په هغوی کې دا ویره څرګندېږي پیدا شوی ده چې بلای چې دا هم هغه د دوی ترې تمثيلي کسان وي، د دوی خپلوان وي چې اوس یې مړي موندل شوی دي. ځینې عیني شاهدانو مشال رادیو ته پرون وویل چې دا مړي بیخي جنګلوي نه دي، ځکه چې لومړی په دوی باندې ډزې شوي دي، او بیا تر هغه وروسته په دوی باندې تشدد شوی دی، ډزې پی شوي دي، او تر هغه وروسته دوی په مخونو باندې په څیرو باندې چونه یا تیزاب غوندې داسې یو شی اچولی دی چې د دوی مخونه ټول خراب شوي دي، او دا وخت
همکارو لکوټینا د ټلیفون په کرخه را سره. او دا په داسې حال کې دا چې بلوس تل شکایت کوي چې د دوی په سلګونو بلکې په زرګونو کسان ترې تم شوي دي، او د دغو ترې تم شوو کسانو د موندلو لپاره په دې وروستیو کې اول د کوټې نه کراچۍ پورې لاریون هم وشو، بیا د کراچۍ نه اسلام آباد ته د ماما قدیر په مشرۍ کې دغه لاریون لا هم دوام لري.
دا مشال ریډیو دا
پښتانه سپین سر سیاستواله میرمن نسیم ولی خان چې د عوامي نېشنل پارټۍ د پخواني مشر عبدالولی خان کونډه ده، پرون یې د پېښور په نشترحال کې د باچا خان او ولی خان په یاد کې د جوړې شوې غونډې پر مهال د وینا په ترڅ کې وویل په پاکستان کې ترهګري ډلې او د هغوی مرکزونه د پوځ او د پخوانیو حکومتونو لخوا جوړ شوي، او دا د هغوی دنده ده چې اوس یې له منځه هم یوسي. زموږ خبریال چې نشترحال ته ورغلی و دا راپور موږ ته رسولی.
دا عوامي نېشنل ګوند لخوا چرسدی ولی باغ کې د خان عبدالغفار خان یا باچا خان او د خان عبدالولی خان د کلیزو دستورو وروستو پرون پېښور نشترحال کې د خان عبدالولی خان کورودانې بیگم نسیم ولی خان او د هغې ملګرو دغه کلیزه په ډېر درناوي ومنځله. دغه غونډه کې بیگم نسیم ولی خان، د هغې نوسی لوانګیلی خان، د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې فرید طوفان او نورو مشرانو ګډون وکړلو. خپل وینا کې بیگم نسیم ولی خان د حکومت نه غوښتنه وکړه چې زر تر زره د امن راوستلو لپاره کوټلی ګامونه پور تکړي.
مصیبت راغلی دی زیوال پښتانه نه یاتو، پنجابیانو پکې مري، سندیانو پکې مري، او د بلوچستان په اړه تپوس ته کو کینه دی له یو لار ټوکاږي دوشي دی خوستا په لاس ته حکومت تلاش جوړ خلک
دی. په حکومت او بازي پوزي مشرانو ټکونه وکړل چې وسلوال طالبان د دې پیداوار دي او باید دوی اوس په خپل ختم کړي. نوموړی په عوامي نېشنل ګوند هم ټګونه وکړل چې د پارټۍ د غلطو پالیسیو له وجې نه یوازې پارټۍ ماتې وخوړه بلکې ترهګري هم په سیمه کې سیوا شوه. نو هم دغه وجه را چې دوی عملي سیاست ته واپس راغلل. یاد دی وی چې بیگم نسیم ولی خان د عوامي نېشنل ګوند تر انتخاباتو کې د مات زموار اسفندیار ولی خان او د هغه ملګري او د پارټۍ غلط پالیسۍ وګرځول او دوی په دې مخ باندې د نوې پارټۍ جوړولو اعلان هم وکړو.
او د خبرونې په دې برخه کې د سمیع الله شمشیر په واسه کې تاسو د درویش تورانی د کلام اوري. د درویش دورانی کلام تاسو د سمیع الله شمشیر نه اوریدو د سټوډیو د غړی استن خای چې پښتونخوا کې نه نیمه بجې دی اسرار الله مومن سټوډیو ته راغله کاغذونه ورسره دی تاسو ته تازه لن خبر نه وړاندې کوي
پاکستان ویلی دی لوستلوالو طالبانو سره د سولې خبرې یا پرزر دی عملیات یوازې د قومي اتفاق رای پر بنسټ کامیابېدی شي. پرون قومي اسمبلی ته په خپله وینا کې د کورونا چارو وزیر چودري نزار علي خان وویل چې وزیر اعظم به لومړی له خفیه ادارو او پارلماني مشرتبه سره مشورت کوي او له هغې وروسته به بیا له کامل سیاسي مشرتبه سره سلا کوي. دا په داسې حال کې ده چې د حکومتي ګوند مسلم لیګ نن په غونډه کې پرون د پارټۍ زیاتره غړو د وسلوالو طالبانو پر ضد د پوځي عملیاتو ملاتړ وکړو. امریکایي او پاکستانی لوړپوړو چارواکو د څه باندې دریو کلو له ځنډ وروسته پرون په واشنگټن کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکي ډایلاګ یا مذاکراتو لومړنۍ غونډه وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سره تجدید سره وکتل. د امریکا او پاکستان ترمنځ د ستراتیژیکي ډایلاګ پروسه په 2010 کال کې وروسته له هغې په ټپه ودرېده چې په ځینو مسلو د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې کړکېچنې شوې، چې یوه وجه یې هم د امریکایي خاصو ځواکونو لخوا په اقتباد کې د القاعده شبکې د مشر اوسامه بن لادن په استوګنځي عملیاتو چې هغه پکې ووژل شو. د پاکستان د بشر حقوقو کمیشن وایي د بلوچستان صوبې په خوزدار کې د موندل شوي ډله ییز خبر په اړه د تحقیقاتو لپاره چارواکو ته خطونه لیږلي. یاد وي چې د ایشیا د بشر حقوقو ادارې پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي وو چې د بلوچستان په خوزدار کې د فوشا یو نیم سل مړو ډله ییز خبر موندل شوی. د بلوچستان د کورونا چارو د محکمې سیکرټري اسد ګیلانی نن مشاورو سره د خبر موندل ومنل، خو ویل چې د موندل شو مړو شمېر دیالس دی. او امریکا د افغانستان له بګرام زندانه د هغو قیدیانو د خوشې کولو په اړه افغان حکومت ته خبرداری ورکړه چې خطرناک مجرمان یې بولي. د پینټاګان ویاند کرنل سټیو وان پرون ویل افغان حکومت د 30 قیدیانو د خوشې کولو دنده د بګرام زندان په اړه د څېړنې کمیټې ته سپارلې، خو د خبرداری ورکړه چې یو شمېر د بندیان د سړک د غاړې بندي چاودنو او ځینو نورو پر افغان او بهرنیو ځواکونو په حملو تورن دي.
خبر نو لنډیز مو د اسرا عالم مومن نه اورېدو. وروسته نور راپورونه هم لرو، خو د شیبه مطبوعاتو ته کتنه کوو. پیل به د کورنۍ ورځپاڼو نه وکړو، ورپسې به نړیوالې ورځپاڼې هم راوخلو.
جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لادرکه خلکو په اړه لیکي او وایي چې پاکستان کې لادرکو خلکو مثلا 9/11 نه پس شروع شوې ده. ادارې وایي د دې حقیقت نه انکار ممکن نه دی چې ځینو خلکو په دې جنگ کې د پاکستان د تعاون سره اتفاق کړی وو او ځینو تنظیمونو د دې خلاف د مزاحمت لار خپل کړې وه. ادارې وایي نړیوالې تقاضو مطابق پاکستاني حکومت د دغه تنظیمونو خلاف د کاروایۍ پابنده وو، او هم په دغه ورځو کې په بلوچستان کې نا انصافیانو په رد عمل کې د تشدد نه ډک یو تحریک آغاز هم شوی وو چې امن او امان ساتلو لپاره د حکومت دا ذمہواری وه چې دا تحریک قانوني حدودو کې وساتل شي. خو په ځای د دې چې شکمند خلک د قانون مطابق نیول شوي وي، هغوی وتښتول شو او کورنۍ هغوی نه بې خبره وساتل شوې. ادارې زیاتوي دا یو غیر منصفانه رویه وه، او همدغه وجه ده چې ملکی عدلی د نوټس واخیستو او یو کمیشن ورله جوړ کړی شو. ادارې اخیره کې لیکي امید پکار ده چې لادرکه خلکو مسلې مستقل حل لپاره به پخوانی جج سردار محمد خان رضا به خپل کوشونه کوي، او په لړکی په دینیسو کې شوی قانون سازه تر لاندې به دا معامله په مکمله توګه آئین او قانون په دایره کې دراوستو هدف حاصلوي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې پېښور کې جلسو له وجې د پېښور اوسیدونکو ته یو شمېر مسلې رامخته کیږي، او د افسوس خبره دا ده چې عام ولس سره مریضان هم سختو مشکلاتو سره مخ وي. ادارې زیاتوي جمعیت علماء اسلام فیډلي رضاکارانو په دې تیره جلسه کې امبولانسونه هم نه پرېښودل، او دغه رنګ نور خلک او ولسي ګاډي په نورو متبادل لارو خوارېدل. ادارې وایي سیاسي مشرانو او حکومت ته د ولس مسلو هیڅ پروا نشته، پکار ده د ښار دننه جلسې جلوسونو او احتجاجي تحریکونو باندې پابندي ولګول شي چې عام خلکو روزګار ورسره متاثر نشي. ادارې وړاندې لیکي اخر ولې جمعیت علماء اسلام فیډلي په جی ټي روډ د جلسې غلطي وکړه او خلک یې په یو شمېر مشکلاتو کې واچول. ادارې په وینا سړکونه دهنو او جلسو لپاره نه وي، دا د حکومت ذمہواري ده چې ولسي ځایونو خیال وساتي. ادارې اخره کې لیکي د سیاسي ډلو مشرانو نه داخواست دی چې جلسې د سړکونو پر ځای په میدانونو کې وکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
او اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته زمنګ همکارا انیسا اجمل کتنه کوي.
بی بی سی نیوز په یو مقاله کې لیکي په پاکستان کې د وسلوالو لخوا د خونړي او بریدونو د لړۍ سره د تشدد کچا زیاته شوې. حکومت تر اوسه په دې اړه د څه کولو لپاره په څه نتیجې نه دي رسیدلې. مقاله لیکي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د تیر کال د جون په میاشت کې واک ترلاسه کړی دی، خو په اقتصادي اصلاحاتو، هند سره د امن پر ځای کولو، په افغانستان کې د مفاهمتي عمل لپاره هڅې او په هیواد کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره په کړو ژمنو کې د ډېر سستیا نه کار اخیستی دی. مقاله لیکي په داسې حال کې چې امنیتي ځواکونه په ګڼ شمېر کې وجل کیږي او پوځ د ناسمې حکومتي پالیسۍ په اړه ډېر زیات غصه دی، د پوځ او ولسي حکومت ترمنځ اختلافات لا نور زیاتېږي. مقاله لیکي نه خو د پاکستان د پوځ او نه هم حکومت نه داسې ښکاري چې ترهګرۍ پر ضد څه فکر لري. که څه هم دا مسأله د وروستو نور هم پیچلې شوې، کله چې په دې وروستیو میاشتو کې په کراچۍ، سندھ، پنجاب او بلوچستان کې اسلامي سخت دریځ چې په یو وخت کې بابیل وو او په آزادانه توګه به فعالیتونه کول، اوس د پاکستانی طالبانو د تحریک د سوري لاندې راغلي دي. مقاله لیکي په مجموعي توګه د دوی مقصد د پاکستان انتظامیه راغورځول، پوځ له شکست ورکول او په هیواد کې خلافت نافذه کول دي. بلخوا فارن پالیسي لیکي لارنس رایټ چې پولیټزر جایزه هم ګټلې او د افغانستان د جګړې په اړه یې ډېر لیکل هم کړي، وایي چې دیتا طالبان څنګه ښکاره شوي وو هغه څه یې اوس نورو ته هم ښایي. یعنې طالبان یو ردی عمل و. کله چې طالبانو ته واک ورکړل شو، هغوی په سمه توګه د انتظامیې د چلولو لپاره زیاته خوښي نه ده ښودلې. طالبانو ته دا معلومه نه وه چې هیواد به څنګه چلوي او د ایب د واکمنۍ پر مهال وچکالي وه. فارن پالیسي لیکي خلک یوازې د دې وجې نه و مړه شوي چې طالبانو وجل، بلکې د طالبانو د واک پر مهال د لوږې مړه شوي دي. لارنس رایټ وایي دا اوس حیرانه دی چې واقعي طالبان یو ځل بیا د هیواد واک اخیستل غواړي او آیا دوی به د افغانانو په خیال ساتلو خوشحاله وي. مقاله لیکي د امریکا او افغانستان ترمنځ امنیتي تړون د ناکامۍ په حال کې دی او دا ښکاري چې د افغانستان به ټول امریکایي ځواکونه لاړ شي. لارنس رایټ وایي د دې زیاتره ملګرو ورته ویلي دي چې دا روستي برید به دغه عمل تیز کړي، خو نوموړي وایي چې دوی داسې فکر نه کوي او د طالبانو هلې ځلې صرف دا یادونه کوي چې دغه کار لا نه دی ختم شوی.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
د امریکای ولسمشر باراک اوباما نن ماخام ملت ته وینا کوي. واشنگتن پوسټ لیکي چې نوموړی به د افغانستان، ایران، فلسطین، سوریې او ځینو نورو هیوادونو د شخړو په اړه د خپل هیواد دریځ روښانه کړي. نور تفصیل په دې راپور کې. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په یو مقاله کې په هغو موضوعاتو رڼا چولې ده چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما به قوم سره د سه شنبې په شپه د وینا پر مهال مطرح کوي. اټکل کېږي چې اوباما به په دغه وینا کې د 2001 کال د سپتمبر د 11 نیټې نه پس په جوړو شو حالاتو باندې رڼا واچوي. نوموړي یو مهال دغه مودې ته د ویرې د موسم نوم ورکړو، خو سګنې وینا به په داسې وخت کې کوي چې ځواکونه د روان کال تر پایه له افغانستانه په وتو دي. واشنگتن پوسټ لیکي اوباما بیا هم هیله مند دی چې د هغه افغان انډول حامد کرزی به د کابل او واشنگتن ترمنځ ستراتیژیک تړون لاسلیک کړي، سو د 2014 کال نه پس په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور لپاره لار هواره شي. ورسپانه لیکي اټکل کیږي چې امریکا به د 2014 کال نه پس د 10,000 په خوښه کې ځواکونه په افغانستان کې پرېږدي چې عمده دنده به د ترهګرۍ پر ضد د مبارزه کوونکو افغان ځواکونو روزل وي. خو دا خبره لا روښانه نه ده چې ولسمشر کرزی به دا کار وکړي او کنه. که نوموړی دا سند لاسلیک نه کړي، په هغه صورت کې به امریکا د پلان له مخې خپل ټول ځواکونه له افغانستانه وباسي. واشنگتن پوسټ د دې خبرې یادونه هم کوي چې په عراق کې د امریکې د ځواکونو د کار د مودې د ختمېدو د دوه کلونو لاوړېدو وروسته په افغانستان کې د جنگي حضور خاتمه به د ولسمشر اوباما لپاره تاریخي ورثه وي. اوباما به خی ملت ته په وینا کې په افغانستان کې د خپل ځواکونو د لسونه د زیاتو کلونو د خدمت او افغان ولسمشر حامد کرزی ته د ممکنه ننګونو په اړه هم یادونه وکړي. ورسپانه لیکي د امریکای ولسمشر باراک اوباما به همدارنګ د ایران د جوهري پروګرام په اړه هم خپل بهرنی کړنلار روښانه کړي. دا په داسې حال کې ده چې وار له مخې د ایران د اټومي پروګرام د یورانیمو د غني کولو پروسه د ځینو بندیزونو په نرمولو سره درول شوې ده. د ورسپانه په باور لا هم د ولسمشر اوباما په ګول لوی بار پروت دی او هغه دا چې اوباما د اروپایي ټولنې سره په ګډه د دې خبرې د یقین کولو لپاره کار کوي، سو ایران دې ته رضا کړي چې د خپل اټومي پروګرام نه په بشپړه توګه لاس په سر شي. نوموړی بخای په وینا کې د ایران په معاملہ کې د زغم د ښکارا کولو غوښتنه وکړي، په ځانګړي ډول د مشرانو د جرګې نه، ځکه چې دغه جرګه په ایران د نورو بندیزونو د لګولو غوښتنه کوي. خو ولسمشر اوباما بیا په دې نظر دی چې کدا کار وشي نو ایران به د مذاکراتو نه پشا شي. همدارنګه اټکل کیږي چې اوباما به د اسرائیل او د فلسطین ترمنځ په خبرو به هم رڼا واچوي. دا خبرې تیر کال پیل شوې وې چې نگرانی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری کوي. ورسپانه لیکي خی اوباما به د سوریې په اړه لږه هیله ښکاره کړي، چرته چې امریکا، روسیا او اروپا د سولې هڅه کوي. اوباما په دې وروستیو کې نیویارکر ته په مرکه کې ویلي وو هغه ته په دې اړه په بیا بیا ویل شوي، خو هغه نه پوهیږي چې د دې غمیزې د ختمولو لپاره امریکا څه کولی شي. یو بل نړیوال خبر د مشال رادیو د خبر مرکزی څنګه د عرب لیگ لپاره د ملګرو ملتونو د استازي له خولې لیکلي چې په جنیوا کې په شامی شخړه کې د خکیلو ډلو ترمنځ خبرو اترو کې یو څه پرمختګ شوه. راځي چې د مجید بابر نه وره.
د مشال رادیو د خبر مرکزی څنګه په خپل یو مقاله کې د عرب لیگ لپاره د ملګرو ملتونو استادی لختار براهیمی لقول لیکي چې په جنیوا کې د شام د شخړې په اړه د شامی حکومت او اپوزیشن ترمنځ خبرو اترو کې یو څه پرمختګ شوی دی. د عرب لیگ لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استادی لختار براهیمی د اتوار په ورځ وویل چې دواړه خواوې د یو کال نه د شامی حکومتي ځواکونو لخوا محاصره شوي خارګوټي حمص نه د ماشومانو او ښځو خوندي ځایونو ته په استول صلاح شوی دی. د راپورونو له مخه د تیر خالی په ورځ په جګړه کې د بوختو غاړو لخوا د خبرو اترو په نتیجه کې د ړومبۍ واضحه پرمختګ دی. یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال لختار براهیمی وویل زه هیله من یم چې سبا نه به په حمص ښار کې دننه د زوړ ښارګوټي نه ښځې او ماشومان وتوانېږي چې ووځي او دې نه پس به نور ټول عام وګړي ووځي. په دغه موقع د شام مرستیال وزیر خارجه فیصل مقداد ژمنه وکړه چې که یاغیان دغو ښځو او ماشومانو ته محفوظ لارې ورکړي نو شامي حکومت تیار دی چې دغو کسانو ته د حمص ښارګوټي نه د وتو اجازه ورکړي. ښاغلي مقداد دا هم وویل چې موږ ټول عامو وګړو ته د سرپنا او درملنې اسانتیاوې ورکولو ته هم تیار یو. د خبري غونډې پر مهال لختار براهیمی په دغو خبرو اترو کې د سستره و پرمختګ اعتراف وکړو، خو زیاته یې کړه چې دواړو خواوو په دې خبرو اترو کې د یو بل سره ډېر د عزت او احترام چلند وکړو، خو د دې خبرو اترو په نتیجه کې د یو جامع حل په اړه یې د سویلو نه ډډه وکړه.
په داسې حال کې چې نن په واشنگټن کې د امریکایي او پاکستانی چارواکو ترمنځ ستراتیژیکي خبرې روانې دي. پاکستانی کارپوهان وایي اوسنی حکومت د ترهګرۍ د ختمولو لپاره کوټلي ګامونه نه اخلي. د همدغو ستراتیژیکو خبرو لپاره د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو صلاحکار سرتاج عزیز واشنگټن ته تللی او نن به د امریکایي وزیر جان کیری سره ملاقات کوي. دا مشال بشیر ګوخ راپور لري.
امریکایي چارواکي وایي د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف د امنیتی او بهرنو چارو صلاحکار سرتاج عزیز او د امریکا د بهرنو چارو وزیر جان کیری ترمن ستراتیژیک مذاکرات په سیمه کې د امنیت او ترهګرۍ په وړاندې جګړې لړکې د پاکستان او امریکا ترمن دوه اړخیزو اړیکو په بیا رغولو او امن راوستلو کې مهم رول لوبولی شي. خو د پاکستان د پوځ یو پخوانی افسر او د امنیتی چارو کارپو بریګیډیر محمد صاد وای د نواز شریف حکومت د ترهګرې په وړاندې جګړه کې هیڅ زړور ګام نه دی اخیستی او که امریکایي پوځیان دا کال له افغانستان ووځي نو پاکستان داسې کومه پالیسي نه لري چې امنیتی حالات دې ښه شي. هغه ویل مذاکرات ښه خبره ده خو باید چې عمل هم موجود ولري.
زما په خیال به نواز شریف صاحب خو یعنی چې کوم دغه پالیسي ده هغه خو صحیح ده. اوس په ځمکه باندې هغې باندې څومره پیشرفت شوی دی. نواز شریف صاحب په خپله یو خپل حال مفلوج دی نن سبا هر یو معامله کې، که د پاکستان اندرونی معاملات دي، که اقتصادي معاملات دي، که د خطې کې د امن دی خبرې خو ډېرې کړي دي، خو هغې باندې سدا ما ته پیشرفت نه ښکاري. اوس مفلوج دی حکومت نواز شریف صاحب، هغه دغه په کې نشته. یعنی چې عزم لري یا څه تیز په یو دغه باندې چې کوم معاملات پاکستان دپاره دومره خطرناک دي چې هغې باندې سفر لږ تیز وکړي، نو آیا دغه 2014 ته دي دغه سنجیدګۍ سره ګوري او دوی سب خپل دغه پروګرام جوړ کړی چې دغه به دغې نه پس پسې کېږي؟ مطلب دا چې افغانستان کې کو امن رانغې دا د پاکستان لپاره ډېر لوی یو مسله به جوړی دغه د پیشرفت دغه باندې هم څه داسې ماته دغه پیشرفت مخکړ.
امریکا ویلي که افغانستان ورسره امنیتی تړون لاسلیک نکي نو ټول پوځیان به وباسي. د قومي وطن پارټي مشر سیاستوال آفتاب احمد خان شیرپا وایي په داسې حال کې چې امریکا له سیمې څخه د وتلو خبر کوي نو پاکستان سره ستراتیژیکي خبرې هیڅ معنی نه لري.
خبرې خو مخکم کې دي او سو سو ځلا امریکای په دې باندې هغه وکړو خو کم صورتحال چې آن ګراوند دی هغه هغه شانتې ښه نه دی نه هغه شانتې زمونږ خاص کر په دې پښتنو په سیمه باندې هغه شو مدد وشو نه څه زمونگا چه کم مشکلات و آغا حل شو صورتحال رست و رد خرابی گی و خکی گی نا اوس چه امریکا دیتن روانه دا بیا سٹریٹیجیک ڈیالاگ سرس آغا کی
دا نواز شریف په مشرۍ د پاکستان حکومت پاکستانی طالبانو سره د مذاکرات او پالیسی غوره بولی خو بریګیډیر صاد وایي چې پاکستان او ټول سیمه کې هله امن راتل شي چې په بهرنۍ او پالیسیو کې د بدلون پر راوستلو سره د ترهګرې په وړاندې کوټلي ګامونه واخیستل شي. داغه په وینا امریکا سره ستراتیژي کی خبرې د معمول خبره کېده شي خو د کوم خاص ګټې تم لرل ته په کار نه دي.
وړ ملکونو کې فلال ډېر خلیج دی یو بل باندې اعتبار نشته. موسم تاسو کتلی دی چې امداد کې چې کم دی نو $3 ملیون چې کم دی نو هغه د شکیل افریدی په رهایي سره منسلک دی. نو دا څه قسمه معاملات چې کم دی نو هغه دوړ ملکونو ترمنځ شته دی. زما خبره ده پاکستان به تیار نه وي او نو دا ممکن نه شي هغه به دا څه
د پاکستان او امریکا ترمنځ ستراتیژیک مذاکرات تر هغې وروسته په ټپه ودرېدلی وو چې امریکایي ځواکونو د القاعده د ترهګرې ډلې مشر اسامه بن لادن په 2011 کال کې په ایبټ آباد کې په پټو عملیاتو کې وواژه.
بشیر گواخت غوغوی د سنی سپریم کونسل مشرانو په هنګو کې په 14 کې د شپږو ماشومانو د وجل کېدو نه پس په سیمه کې احتجاجي کیمپ لګولې. دوی وایي حکومت دې د پیخي مسولین معلوم کړي او د وجل شو ماشومانو کورنۍ ته دې معاوضه هم ورکړل شي. د پیخه د تیر اتوار په ورځ رامنځته شوی وای چې وجل شوی ماشومان بیا پرون په یاد سیمه کې خاورو ته وسپارل شول. لسمینه د مشال رادیو خبريال نو تفصیل کوي.
د خیبر پختونخوا په ضلع هنګو کې شپږ ماشومانو د وژل کېدو پر خلاف سوري سپریم کونسل او ځایي خلکو احتجاجي مظاهره کړې ده. مظاهره کوونکو د پېښور هنګو روډ د احتجاج په توګه بند کړی دی. د مظاهره کوونکو دغه غوښتنه ده چې په سیمه کې حکومت دې د ترهګرۍ مخه ونیسي او د دوی حفاظت دې یقیني کړي. دوی دا هم غوښتنه لري چې د ماشومانو په مړینه حکومت دې د معاوضې اعلان وکړي. د دې مظاهرې مشري د سوري سپریم کونسل مشر مولانا عبدالستار کوي. نوموړي مشال لري ته وویل چې تر هغه پورې به خپل احتجاج نه ختموي چې تر د دوی غوښتنې نوی منلې. مولانا عبدالستار زیاته کړه چې دوی د احتجاج په توګه د هنګو خار هم د بندېدو اعلان کړی دی. په سیمه کې د مظاهره کوونکو لخوا دغه احتجاج د اورګزو هډ کوارټر دفتر مخې ته د 11 بجو نه شروع شوی دی چې لا تر اوسه پورې دوام لري. سیمینار رسیدلی راپورونو تر مخه د احتجاج کوونکو لخوا روډ د بندېدو په وجه ټول ټرافیک ولاړ دی. موږ چې کله په دې اړه د هنګو ضلع معاون کمشنر سید احمد جان سره د ټلیفون په لارې تماس ونیولو نو مشال رډیو ته غږ ورکولو نه انکار وکړو. خدای وویل چې د دوی احتجاج کوونکو سره په دې اړه خبرې روانې دي او ډېر ژر به روډ د عام ټرافیک لپاره یو ځل بیا خلاص کړی شي. واضح دی چې تېر د اتوار په ورځ د ضلع هنګو په بابر میله سیمه کې د لاسي بم د چاودېدو له امله د یو کورنۍ شپږ ماشومان وژل شوي وو. چارواکو خبره چې زرګول نومې کس د کور مخې ته د هغه د کور ماشومانو ته ګرنیټ په لاس ورغلی وو چې ماشومانو په ګرنیټ لوبې کولې او په دغه وخت کې دغه ګرنیټ ورپسې وچودېدو. د پېښې وروسته ټول ماشومان مړي د بابر میلې په قبرستان کې د پیر په ورځې خورو ته وسپارلو.
د بخښنې نړیوال سازمان یا ایمنیسټي انټرنیشنل په پاکستان کې وطن ته اسلام ته د سپکاوي په تور د مرګ د سزا پر اورول کېدو اندېښنه ښودلې او د دې هیواد له حکومت یې غوښتي دي چې د خوشي کولو لپاره یې زر تر زره اقدامات وکړي. په دغه لړ کې د یاد تنظیم لخوا د خپرې شوې اعلامي غټ ټکي تاسو ته هارون باچا وړاندې کوي.
د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې هغه برتانوي تبا چې د دې هیواد عدالت ورته اسلام ته د سپکاوي پر تور د مرګ سزا اورولې ده په سمدستي توګه او پرته له کوم شرطه خوشي کړي. دغه سړی محمد اصغر نومیږي. د ده په اړه ویل شوي چې په پاکستان کې اوسېږي او دماغي حالت یې صحیح نه دی. نوموړی په لومړي ځل په 2010 کال کې په دې تور ونیول شو چې پاکستاني او چارواکو ته یې په لیږلو مکتوبونو کې د اسلام د پیغمبرۍ دعوه کړې وه. د بخنې نړیوال سازمان د ایشیا پیسیفیک څنګه مرستیال مشر پولی ټریسکاټ ویلی محمد اصغر ته یوازې د دې لپاره چې یو څو خطونه لیکلي ول په دار د ځړولو سزا ورکړل شوې ده. د ټریسکاټ په خبره هیڅ یو تن باید د دغه سی وکړنې لپاره د مرګ په سزا محکوم نشي. د بخنې نړیوال سازمان په اعلامیه کې ویل شوی په پاکستان کې اسلام ته د سپکاوي په تور د تورونو کسانو لپاره د سزا قانون د مسلمانانو او غیر مسلمانانو دواړو پر ضد په توپیریز ډول کارول کیږي. اعلامیه زیاتوي د دې قانون عملي کېدو په ترڅ کې د خلکو هغه بنیادي بشري حقونه چې د مذهبي او سوچ او فکر ازادۍ په برخه کې لري سرغړاوي کیږي. د بخنې نړیوال سازمان مرستیال مشر پولی ټریسکاټ وایي اسلام ته د سپکاوي پر تور د تورونو کسانو لپاره د پاکستان قانون په دغه هیواد کې د قانون عملداري به ارزښته کوي. نوموړي زیاتوي هغه خلک چې دغه رقم تور پرې ولګي د پاکستان په زندانونو کې د وژل کېدو له خطر سره مخامخ وي. د یاد نړیوال تنظیم په اعلامیه کې په پاکستان کې د 2012 کال په نومبر میاشت کې د یو بل برتانوي تبا مسعود احمد د دوسیې چې له احمدي فرقې سره تړاو لري او د قران پاک د آیاتونو ویلو په تور ونیول شو هم یادونه شوې. د اعلامیې تر مخه په پاکستان کې د اسلام د سپکاوي پر تور د تورونو کسانو د سزا قانون احمدیانو ته اجازه نه ورکوي چې د قران پاک یو آیت ولولي. د پاکستان عدالت د مسعود احمد د ضمانت درخواست نه دی منلی او نوموړی لا هم د خپل برخلیک په اړه عدالتي پریکړې ته انتظار باسي. د بخنې نړیوال سازمان د پاکستان له حکومته غوښتي چې اسلام ته د سپکاوي په تور نیول شوي دغه دواړه تنان محمد اصغر او مسعود احمد زر تر زره او پرته له څه شرطه خوشي کړي او د دوی او د کورنیو یې د امنیت غم وخوري.
او د خبرونې په دې برخه کې د جاوید امیرخیل په واز دا غزل.
دلاس بنگڑے بدشم خما توی بمنا دلاس بنگڑے بدشم خما توی بمنا گان زڑگے بدشم خو سزوی بمنا گان زڑگے بدشم خو سزوی بمنا
جاوید امیرخیل ته واګوي په داسې حال کې چې په 1300 ورځو کې په افغانستان کې په دوه جلا جلا پیښو کې دوه خبريالانو خپل ژوند د لاسه ورکړی. د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب ټولنې 13 ورځ په جلال آباد کې په دې موخه غونډه درلودله چې د انتخاباتو په درشل کې خبريالان باید څنګه خپل کار ته په غوره بڼه ادامه ورکړي او څنګه خپل ژوند هم خوندي وساتي. په جلال آباد کې د مشال لړیو خبريال دغه غونډې ته ورغلی او نور له هغه نورو
د افغانستان د ژورنالیستانو د خوندیتوب ټولنې دغه غونډه د ګل په ورځ ناوخته د جلال آباد ښار په یو مقامی هوټل کې جوړه کړې وه چې په ننګرهار کې د بیلابیلو نړیوالو او سیمه ییزو رسنیو استازو پکې ګډون کړی و. په ننګرهار کې د افغانستان د ژورنالیستانو د خوندیتوب ټولنې مشر او د بی بی سی راډیو خبریال ببرک میخیل مشال راډیو ته وویل چې د ټاکنو په بهیر کې د رسنیو د رول تر سرلیک لاندې په داسې یو میکانیزم کار کوي چې هم به خبریال خپله وظیفه په سمه توګه تر سره رسولې وي او هم به یې ځان خوندي ساتلی وي.
خاصه موخه او هدف یې دا دی چې د 2014 کال په ټاکنو کې د ژورنالیستانو امنیت څنګه خوندي کېدای شي یو درست میکانیزم ته ضرورت دی. موږ نن په دغه میکانیزم باندې غږیږو چې دغه میکانیزم څه شی کېدای شي او ژورنالیستان خپل خوندیتوب څنګه تضمینولی شي.
د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د تهران راډیو خبریال محمد اسف شینواری وویل که د رسنیو استازي د پیښو پر مهال مسلکی چلند وکړي هم به خپل مسؤلیت سرته رسولی وي او هم به ځان خوندي ساتلی وي.
د رسنیو د ټولو کارکوونکو نه هیله داره چې تر هر څه وړاندې خپل امنیت ته ډېر پام وکړي. زموږ مسلکي چلند زموږ د خپل امنیت د خوندیتوب ضامن دی، د دې پروسې د ښه پوښښ ضامن دی، همدارنګه د خلکو د ذهنونو د ښه روښانه کولو ضمانت کوي. زموږ مکلفیت هم داره چې اول ځان پوه کړو، بیا خلک پوه کړو، اول خپلې نیمګړتیاوې رفع کړو، بیا د خلکو په نیمګړتیاو باندې بحث وکړو. زه فکر کوم دا ډېره مهمه پروسه ده. زمنګ مسولیت پکې تر بل هر چا ډیر دی.
د شمشاد ټلویزیون خبريال طاهر صاحب وایي چې ژورنالیست ته پکار دی چې د خپل ژوند د خوندي کولو په خاطر په خپل رپورټونو کې لوي ترپای نه کار واخلي.
واقعا وسنۍ حالت په لری پرتو سیمه کې ژورنالیستي کول، لری پرتو سیمه ته تګ، لاغ سیمه د واقعیت را برسېره کول، د غې پیدا کول او پاغه خلکو ته وسوړاندې کول دا یو سخت کار دی. د خپل ژوند د خوندي کولو لپاره ژورنالیست باید واقعا به طرفي کی هغه څوک چې د ژورنالیست وظیفه ده، هغه څوک چې د هغه مسله کوته ایجاب کړی دی.
د افغانستان د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې چارواکي وایي چې په تیرو ټاکنو کې ژورنالیستانو شکایت لرلو چې د ټاکنو په بهیر کې ورته دولتي چارواکو پر وخت معلومات نه ورکول او د واقعیتونو برابر سیر کولو کې لګواخونو سره مخ ول. دوی زیاتوي چې د 2014 کال د ټاکنو په بهیر کې بل داسې و میکانیزم څخه کار واخلي چې هم پکې د خبریال ژوند خوندي وي او هم یې د مسلکي چلند په بنیاد رپورټونه ورکړي وي.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو. Oh,